ازادي راديو ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم سات په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې د دې ساعت پښتو خبرونه مو تر درو بجو ده د افغانستان او سیمې په ارتباط بیلابیل رپورټونه لرو هم درس د دونی مو بجو څخه به زموږ د نن ورځې لپاره د روغتیا پروګرام پیل سي په دغه پروګرام کې ډاکټر انور خخلی تاسو کولای شئ چې په مستقیم ډول د دوی سره خبرې وکړي او په صحی برخه کې خپل مشکلات پروګرام د میلمنو سره مطرح کړي او خپل ځوابونه ترلاسه کړي خبرونه کې د رپورټونو تفصیل به تر خبرونو ورسته وړاندې شي محمد نسیم شفق د دې ساعت کورنی خبرونه وړاندې کوي
جمهور رئیس کرزی د اوبو او انرژي په وزیر نننۍ به می حمله غندلې ده د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د دیرشو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج اعلان شول په بغلان ولایت کې د ماین په چاودنه کې د ملي امنیت شپږتنه کارکونکي ټپیان شوي دي او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې ایران وایي د پوځي تمریناتو په ترڅ کې به سبا ته هغه توغندۍ وازمایي چې ویل کیږي په اسرائیل او خلیج کې د امریکا اډې په نښه کولای شي کورا خبرونه وبري د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یو اعلامیه په خبرولو سره د اوبو او انرژي په وزیر به می حمله غندلې او دای د افغانستان په جهاد او ملي اشخاص باندې حمله بللې ده د اوبو او انرژي په وزیر محمد اسماعیل نن سهار د هرات خار په شپږمه ناحیه کې د موټر بم حمله وشو د جمهور ریاست په خبرشوي اعلامیه کې راغلی چې په دې حمله کې اسماعیل خان ته زیان دی رسیدلی خو څلور ملکی کسان وژل شوی او ولس نور ټپیان دي د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې او دای کړی چې د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل او دهغه 15 تنه ساتون کې وژلي خو امنیتي چارواکي دا ادعا ردوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دیرشو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج اعلان کړي دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په یو خبر شوی اعلامیه کې راغلی شه د کندهار ننګرهار پکتیکا او غزنی ولایتونو د رایو نتایج به هم ډیر ژر اعلان شي د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې څه باندې 3300 کسانو ځانونه کاندید کړي وو خو د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان شوو نتایجو پر اساس 355 تنه تونیدلې چې ولایتي شوراګانو ته لار پیدا کړي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج په داسې حال کې اعلان شوه چې خلک په بې صبرۍ سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتایجو لپاره شیبه شمیري په بغلان ولایت کې نن د ماین په چاودنه کې د ملي امنیت د چټک خبرګون د ځواکونو شپږتنه کارکونکي ټپیان شوي دي د بغلان د ولایتي بیرغونې روغتون یو ډاکټر شفیق صدیقي خبريالانو ته وویل چې د دریو ټپیانو روغتیایي وضع نازک ده په بغلان ولایت کې د ملي امنیت ریاست یو مسول وویل چې په دې چاودنه کې د ملي امنیت درې کارکونکي ټپیان شوي دي په عین حال کې د طالبانو بیان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې چاودنه کې یو پوځي موټر ویجاړ شوی د ملي امنیت درې کارکونکي وژل شوی او څلور نور ټپیان دي خو په بغلان ولایت کې امنیتي چارواکي دا ادعا ردوي په کندوز ولایت کې سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې په دشتارچی ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو لخوا فضا ته اوچت کړل شوی بالون راغورځېدلی دی د کندوز ولایت د دشتارچی ولسوال شیخ سادی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیره شپه شوې ده په عین حال کې په سیمه کې د طالبانو یو سیمه ییز مسؤل ادعا کړي چې تیره شپه دوی یو بی پیلوټه الوتکه غورځولې ده خو دا ادعا د سیمه ییزو دولتي مسؤلینو لخوا رد شوې ده دا پیښه په داسې حال کې شوې چې تیر ورځ یو ډله وسلوالو طالبانو د دشتارچی په ولسوالۍ هم حمله کړې وه او د امینجان خوستی د صرافی شرکت راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ سلويخت پوله یو اروپایي یورو 2.2 افغانۍ یو سټرلینګ پاوند 8.5 افغانۍ دیرش پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ لس پوله زر ایرانی تومان 9.5 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلدارې 600 افغانۍ دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري
ایران وایي چې د دوشنبه په ورځ به هغه توغندې وازمه وي چې د دفاعي کارپوهانو په وینا د اسرائیل او په خلیج کې د امریکایي اردو د وشتلو توان لري د ایران دولتي ډاډو ویل ځمکې ته شهاب درې توغندې به د هغو جنګي تمرینونو په ترڅ کې وازمه ول شي چې د انقلابي ګارد د ځواکونو لخوا نن پیلېږي ایران وایي شهاب درې توغندې چې څو ځلې مخکې هم ازمول شوی کولی شي شاوخوا 2000 کیلومتره واټن ووهي ایران نن د ورځې په سر کې د دې پوځي تمرینونو په یوې برخه کې دوه لنډ واټن وشتونکي توغندې هم وازمول ایران د توغندیو دغه آزموینې په داسې حال کې پیل کړي چې د دې هیواد او لویدیځ ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لا زیات شو چې ایران تېرې اونۍ د یورانیمو د غني کولو د دوهمې دستګاله جوړولو څخه پرده پورته کړه. د یورانیمو د غني کېدو د پروګرام د نه بندولو په خاطر پر ایران درې ځلې بندیزونه لګول شوي دي. له غني شوي یورانیمو څخه هم د اټومي سون موادو په توګه او هم په اټومي وسلو کې کار اخیستل کېدای شي. ټاکل شوی ده چې ایراني چارواکي د اکتوبر په لومړۍ نیټه په هغې غونډه کې برخه واخلي چې د دې هیواد د اټومي لانجمن پروګرام په هکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځو دایمي غړو او جرمني د استازو په ګډون جوړیږي. په جرمنی کې چې د اروپا تر ټولو لوی اقتصادي قدرت بلل کیږي، نن عمومي انتخابات ترسره کیږي. نظر شمیرنې ښیي چې انګلا مرکل به دا انتخابات وګټي او د دوهم ځل لپاره به د صدر اعظم په څوکۍ پاتې شي. خو دا تر اوسه نه ده روښانه چې د هغې مسیحي ډیموکرات ګوند به کافي رایه ترلاسه کړي څو سوسیال ډیموکرات ګوند ته چې اوس یې د ائتلاف غړی دی ماته ورکړي. ښي اړخي مرکزي مسیحي ډیموکرات او کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوندونو د 2015 کال له انتخاباتو وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړی دی. د سوسیال ډیموکرات ګوند مشري فرانک والټر شټاینمر کوي چې په اوس وخت کې په ائتلافي پراخ حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پر مخ وړي. مرکل هیله منده چې د مسیحي ډیموکرات ګوند به وکولی شي چې له آزادو ډیموکراتانو سره یو ځای کین اړخی ائتلافي حکومت جوړ کړي. د دې انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا وروسته له هغې چې د القاعده شبکې په ویډیویي پیغامونو کې خبرداری ورکړی چې که جرمنیان داسې حکومت ته چې په افغانستان کې خپل ځواکونه وساتي رایه ورکړي، نو دا ډله به په جرمني بریدونه وکړي. د اسرائیل پوځ وایي نن په بیت المقدس کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ د یوې شخړې د پای ته رسېدو لپاره د بې هوشۍ له بمونو کار واخیست. دا شخړه په هغه ځای کې رامنځته شوه چې یهودان یې غرنی محبت او مسلمانان هم الحرم الشریف بولي. شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې د یو نیم سل په شاوخوا کې فلسطینیانو پر هغو یهودي عبادت کوونکو ډبرې ورکړې چې د یوم کیپور یا د کفاره د ورځې له لمانځلو د مخه دې ځای ته ورتلل. دا غرنۍ محبت چې د اسرائیل لخوا په 1948 کال کې د شپږ ورځنۍ جګړې په ترڅ کې نیول شوی اکثرا د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ د شخړو سبب شوی دی. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ بینډیکټ 16 به د چک جمهوریت ته د سفر په دوهمه ورځ نن د پخواني کمونیستي هیواد په جنوب ختیځ ښار بورنو کې په لسګونو زرو د مسیحیت د مذهب پیروانو ته وینا وکړي. تنظیمونکي تمه کوي چې څه باندې 3000 کسان به د پاپ د وینا د اورېدو لپاره راټول شي او په دې خاطر هم د دې وینا لپاره یوه لویه میداني په پام کې نیولې ده. پاپ بینډیکټ 16 پرون په پراکې د وینا په ترڅ کې وویل چې کمونیستي رژیم په څه ډول په بې رحمانه توګه د رومان کاتولیک کلیسا زورولی او له دې هیواد یې وغوښتل چې په مسیحیت کې د خپلې ریښې بیا عمومي. دا په څو کلونو کې د چک جمهوریت د یو پاپ لخوا لومړنی سفر دی. په کوبا کې د ګوانتنامو له زندان څخه درې بندیان یمن او آیرلند ته سپارل شوي دي. له ګوانتنامو څخه د زندانونو د انتقال دا تازه مرحله په داسې حال کې ترسره شوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تر راتلونکي جنوري پورې د دغه لانجمن زندان د تړلو هڅه کوي. د امریکا د عدلی وزارت وایي علي بن علي احمد یمن او دوه نور زندانیان آیرلند ته سپارل شوي دي. امریکایي مقاماتو ویلي د آیرلند حکومت د غوښتنې پر اساس آیرلند ته د دغو دوه سپارل شوو زندانیانو هویت پټ ساتل شوی دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ساعت 2 بجې او 8 دقیقې شوي د ازادي راډیو ده. په روانه خبرونه کې بو اوري چې نن په هرات کې ګڼ شمېر خلک په یو چاودنه کې مړه او زخمیان شول. د کامیر خصوصي هوایي شرکت نن له کندز خپل پروازونه پیل کړل. ځینې خلک له دې سره ستونزې لري. په خبرونه کې به په ارتباط رپورټ واوري. افغان ډیپلوماټان د پاکستان په لویو ښارونو لکه پېښور، کراچۍ او کوټه کې آزاد نسی ګرځېدلای. افغان ډیپلوماټیک ماموریت په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې خبرونه کې به په سیمه ایزو مسایلو کې د پاکستان د ننه د افغانستان د افغانستان د یو ډیپلوماټ عبدالخالق فراهی د خوشی کېدو لپاره د هڅو ترڅنګ په نړیوالو مسایلو هم رپورټونه واوري. واورو چې په جرمني کې کله انتخابات کیږي او هلته څه تیریږي. په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د اوبو برښنا پر وزیر وروستي حمله په شدت غندلې ده. نن په هرات کې زیات شمېر خلک په چاودنه کې مړه او زخمیان شول. د دغې چاودنې هدف لکه څنګه چې امنیتي مسؤلینو ویلي د افغانستان د اوبو برښنا وزیر محمد اسماعیل او چې دی له چاودنې ژوندی وتلی دی. په سیمه کې په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
هرات کې د امنیت قومندانې ویان سمنول نورخان اگزاد ویل چاودنه د موټر بم په ذریعه شپږم ناحیه د هوایی ډګر د لارې په اوږدو اتیوي لیسې مخې ته رامنځته شوه. هدف د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان و. خپله ژوندۍ ووت خو ګڼه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوه.
با تاسف حمله که امروز ساعت 8 صبح در مسیر راه میدان هوایی دستای پوستری نمبر 1 صورت گرفت. 16 تن از هموطنان بیگناه ما زخمی شدند و 3 تنشان جان خود را دست دادند. این حمله زمان صورت میگیره که قطار اسکورتی محترم مصطفی اسماعیل خان به سمت میدان هوایی عبور میکنه و خوشبختانه به قطار کدام آسیبی نمیرسه و اونا
نگزاد و 14 دی و موتور بمب په ذریعه رامنځته شوه. درې تنه یې مړه شپږ تنه نور ملکي وګړي ټپیان کړه. د روغتون د جراحي برخې مسؤول ډاکټر برکت الله محمدي وویل ټپیانو کې دوه تنه نجونې او یو مېرمن هم شامل ده.
فعلا 16 مجروع و 3 شهید داشتیم. اکثرا مردم ناشناس مردم راگذرن که از ما تا فعلا نظمی نداشت. اطفال یک طفل 10 سال یک طفل 6 سال.
عینی شهیدان وویل د اسماعیل خان موټر تخریب او شپږ تنه مړي د پیښې په ځای کې ولیدل. امنیتی مامورینو د اسماعیل خان د موټر د تخریب تایید وکړ. زیاتره کړه اسماعیل خان د خاروال په موټر کې سپور و ځکه زیان ورتوانه وخته. ذبیح الله مجاهد د طالبانو په ویاندې له ناڅرګندځایه د چاودنې مسؤلیت واخیسته. د اسماعیل خان او پنځه ملګرو د وژنې وویل کومه ادعا چې دولتي مامورین نه مني. اسماعیل خان د هرات پخوانی والی او خلکو کې دلته له پوره شهرت څخه برخمن ده. د دشنبه په ورځ د هرات امنیتي وزه باندې یو غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه. گزاره ولسوالۍ کې د طالبانو په لاس د وطن په دار زړول او درې تنه نورو سرپرې کونه محکوم او هراتیانې حکومت ملګرتیا ته راوبلل. که څه هم اسماعیل خان باندې د افغانستان د جهاد له پیله بیا تر دغه مهاله د خلکو په وینا ډېرې امنیتي ستونزې راغلي، مګر په خپل ډول کې په وړاندې دا نوې پېښه بللی شو چې ژوندی ترې ووت.
د دغه حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستې. په دې اړه په کابل کې حمید مومند د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لویان زمری بشری سره مرکه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وان خغل زمری بشری کدا د هرات د پیخه په اړه روستي جزئیات راکې چې کوم ځان وژن کې حمله چې شوې ده، په دې کې مرجوب له سمره ده او په خپل آیا دولتي چارواکو ته پکې کوم ځان اوخت کې څنګه
نن سهار د اتنیو وجو په شاو خوا کې کله چې د الحاج محمد اسماعیل خان د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر کاروان د میدان هوایي خوا ته روان و، د لارې په اوږدو کې اساسا موټر درول شوی و چې ګویا ټایر پنچر دی نو خپل ټایر تبدیلي. کله چې کاروان تیریږي د ریموټ کنټرول په واسطه دا موټر منفجریږي او متاسفانه په ډېرې خواشنۍ سره زموږ ملکي وګړو ته تلفات اوړي. تر اوسه پورې هغه راپور سره رسېدلی 15 کسه ملکي کسان زخمیان لرو او 3 تنه ملکي کسان شهیدان شوي دي.
پخپل اسماعیل خان ته او یا لدوی سره چې کوم پلاوې تللی و دوی ته حکم زیان نه دی اوښتی؟
یا الحمدلله تاجي اسماعیل خان ته تلفات نه دي وراوښتی او نه هم کوم ضرر وراوښتی. یوازې 3 تنه محافظین د دوی زخمیان شوي دي، نور کوم زیان او تاوان نه دی ورسېدلی.
پخپل اسماعیل خان اوس په هرات کې دی کنه کابل ته را روان شوی دی؟
شاید کابل ته روان شوی په تیاره کې. د یکلب جزئیات دی وروسته در
دلته په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې دلته د وژل شوو کسانو تقریبا شپږ کسه دی. تاسو په دې ته بد څه ویل غواړئ؟
په ډېرې خواشینۍ سره هغه راپور چې تر اوسه پورې موږ ته رارسېدلی دې حکایت کوي چې 15 کسه زخمیان لرو او 3 تنه شهیدان. ولې په دو 15 کسو کې د 12 تنو وضعیت ډېر زیات وخین دی او دوی هغه کسان وو چې یا د کارو خاطر را روان و یا د خپلو کور خاطر روان و. دا سړک عمومي جاده ده او ښار له ولسوالۍ سره خاصا د انجیل ولسوالۍ سره وصلي. نو په دې دلیل کله چې دلته انفجار کېږي د درې کس تلفات هم هغه کسان وو چې عابرین و او په یو موټر کې ناست و ټول شهیدان شوي دي. او د زخمیانو وضعیت هم د 12 تنو ډېر زیات وخیم دی. له خدای نه غواړو چې دوی ته ښه صحت په نصیب کړي او ډېر ژر صحت یاب شي.
دا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ویان زمری بشری سره د حمید مومند مرکه نن په هرات کې په چاودنه کې ګڼ شمېر ملکي کسان مړه او زخمیان شول. د هرات څخه کفرات ولاړ شو. هلته هم نن چاودنه سوې ده او یو شمېر ملکي کسان په چاودنه کې وژل شوي دي. نن د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې په د ماین په چاودنه کې درې تنه ملکی کسان ووژل سول او وتن نور زخمیان سول. د فرا امنیه قومندان لازادی راجو سره په خبرو کې دغه پیشه تایید کړه او مسؤلیت یې پر وسلوالو مخالفینو راچولې. خو په فرا کې د وسلوالو مخالفینو یو ویاند ویلی چې د ماین بهرنی ځواکونو برای شپه د دوی لپاره یې شوی، خو ماین نن پر ملکی خلکو وچاودید.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د کام یې الوتکو له کندوز څخه خپل پروازونه پیل کړل. په سیمه کې خلک وایي چې شایي له دې سره د دوی ترانسپورتي ستونزې تر ډېره حده حل سي، په خاصه توګه په اوسنیو شرایطو کې چې د لویو لارو امنیت تر ډېره حده ښه نه بلل کېږي. خو دوی وایي چې د ټکټونو بیې ډېرې لوړې دي او عادي کسان شایي ونسي کولای چې د دغو سهولت څخه استفاده وکړي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
یک شنبه د میزان 15 نیټه د کندوز خلکو له یو اوږده انتظار وروسته د کندوز هوایی ډګر یو ځل بیا د مسافر وړونکو الوتکو د پروازونو شاهد شو او په دې ترڅ کې د کامیر هوایی شرکت یو انتونوف 24 الوتکه لومړنۍ الوتکه و چې له مسافرینو ډکه د کابل په لوري والوتله. په هغه غونډه کې چې له همدې امله د کندوز هوایی ډګر په ترمینال کې جوړه شوې وه، د کامیر هوایی شرکت مرستیال ښاغلی فیدوي په داسې حال کې چې د دغه شرکت په استازیتوب د کندوز خلکو د ترانسپورتي ستونزو د حل په لاره کې د دوامدار مرستې ژمنه وکړه. داسې وویل
جای بس مسرت است که به نمایندگی از هیئت رهبری شرکت هوایی کامیر در محفل که
د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې د کامیر هوایی شرکت د لارښود هیئت په استازیتوب په داسې یوه غونډه کې برخه اخلم چې دغه ولایت ته د کامیر شرکت د الوتکو د بیا فعالیت د پیل په هیله جوړه شوې ده. د معلوماتو له مخې د کامیر هوایی شرکت په افغانستان کې د 1302 هجری لمریز کال له دویمې نیمایي راهیسې په فعالیت پیل کړی دی چې په هماغه کال یې د څه مودې لپاره د کندوز کابل او کابل کندوز پر هوایی لاره هم تګ راتګ کړی دی. خو دا ځل د دغه شرکت الوتکې په داسې حال کې دغه ولایت ته په پرواز پیل کوي چې ځمکنۍ لارې د امنیت له پلوه د پخوا په نسبت یو څه ستونزمنې شوي دي. هیره دې نه شي چې دوه کاله وړاندې د کندوز له هوایي ډګر څخه د آریانا دولتي الوتکو هم د څه مودې لپاره پروازونه درلودل چې بیا د ځینو مهاجرو له کبله دغه الوتنې هم ودرېدې. او کندوز سره له دې چې یو نسبتا پخوانی هوایي ډګر هم لري، خو د کندوز مسافرو برخه پکې تر اوسه پورې خواره پاتې شوې ده. ویل کېږي چې د کامیر شرکت د الوتکو د دغې الوتنې د پای له امله د کندوز خلک ډېر خوشحاله دي. خو داسې برېښي چې د شرکت لخوا ټاکل شوې کرایه چې 3000 افغانۍ ده مناسبه نه بولي. په دې هکله به د کندوز خلکو د یو تن متنفس سپینګیري اسدالله عمرخیل څرګندونې واورو.
مردم ما تکه تکه و در بدر و نمو انقلاب زده مردم است، هیچ چیزی هم نداره. اینمی کرایه ای را که شرکت ها وضع کرده به حالت از اینمی مردم مناسبت نداره.
زموخ خلق دی اقتصاد لپلا و دیر کمزوری در پدره و انقلاب زپلی خلق دی هیچ هم نلری. هغه کرایه چه دغه شرکت وضع کرده لدغه سی خلق و سر مناسبه نده، بویا چه دغه شرکت په دی برخه که یو چه پاملره نوکری. د ښاغلي عمر خیل دغه خبره د الوتکې یو بل تن مسافر هم تایید کړه. داسې وویل له دې امله چې د کامیر لومړنی پرواز دی د ټکټونو بیه یې ډېره لوړه ټاکلې ده، باید چې لږ تر لږه 1500 یا نهایت 2000 افغانۍ وي. په هر صورت د کامیر هوایی شرکت دغې الوتنې ته د کندوز خلک ډېر خوشحاله دي او هیله لري چې د تیرو وختونو په شان دغه پروازونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ نه شي.
ساعت 2 بجې او 30 دقیقې دي که تاسو غواړئ چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه بیلابیل په زړه پورې رپورټونه ووایاست او عکسونه وګورئ، لطفا د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ. زموږ د ویب سایټ ادرس دی www.azadiradio.org. پر دغه ویب سایټ باندې تاسو کولای شئ چې زموږ ټولې خپرونې لایو یا په مستقیم ډول واورئ. په غزنی کې یو سړی نن د خپلې کورنۍ لږ تر لږه 14 تنه غړي وژل دي. البته دا پیښه پرون سوې ده خو خبرې مشته نن را رسېدلې. دا چې د دغې پیښې عامل څه و لسمي باز موږ د خبريال رپورټ واورو.
پیښه تیر شپه د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې رامنځته سوې ده. د دې ولسوالۍ ولسوال یوسف سراجي وایي چې یوه یونانی حاکم د خپلې کورنۍ شپاړس غړي چې ماشومان او میرمنې هم پکښې شاملې دي وژلي او وروسته یې خپل ځان هم ختم کړی ده. ولسوال وایي چې دغه کس د خپلې کورنۍ سره د میراث پر سر تر شخړه وروسته د خپلې کورنۍ غړي وژلي دي. د ده په خبره چې یونانی حاکم ته تر کورنۍ شخړه وروسته رواني ستونزه هم پیدا شوې وه. د اندړو ولسوال وایي چې د نوموړي د کورنۍ یوازې څلور غړي چې په تېښته بریالي شوي وو ژوندي پاتې دي. په افغاني ټولنه کې د میراث پر سر کله ناکله د کورنیو د غړو ترمنځ شخړې رامنځته کېږي، خو دا لومړۍ ستونزه ده چې د یو کورنۍ ګڼ شمېر غړي پکښې وژل کېږي.
په پاکستان کې د افغانستان ډیپلوماټان د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري.
زموږ ډیپلوماټان متاسفانه ډېر په آزاده توګه نشي ګرځېدل، راګرځېدل په کور او دفتر پورې مات.
په دې هیواد کې د افغانستان د جنرال قنسول عبدالخالق فراهی د خلاصولو لپاره هڅې کوم ځای ته رسیدلي. په دې ارتباط به په خبرونه کې رپورټ وړاندې سي. د دې پښتو خبرونې پوره نیم ساعت د روغتیا پروګرام ته ځانګړی شوی. دا پروګرام لایو یا په مستقیم ډول خپریږي. تاسو په پروګرام کې له میلمنو ډاکټرانو کولای سئ په دې اړه خپلې پوښتنې هم مطرح کړئ. د پروګرام وخت په یاد لرئ، نن په پوره دوه نیمې بجې. دا پروگرام په پایل کې به د روغتیا په پروگرام کې د میرمنو ډاکټرانو څخه د پښتنو لپاره تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلان سي ورسره کولای سي ټلیفونونه راوکړي. نو لطفا اوس تکلیف مکوي. د فراه ولایت چارواکي او لرغونپوهان وایي که د دې ولایت لرغونو آثار او تاریخي ودانیو ته پاملرنه وسي نو پاملرنه ونسي نو امکان شته چې د فراه د زرګونو کلونو تاریخي آثار له منځه ولاړ سي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه یو رپورټ برابر کړی. نو راځي واورو چې کوم تاریخي آثار د له منځه تلو له خطر سره مخامخ دي.
فراه ولایت چې شاوخوا 3000 کلن تاریخ لري، د تاریخ په ډیرو پړاوونو او پیړیو کې د ځواکمنو پادشاهانو لکه فریدون، رستم ازال او داسې نورو د سیالیو او ځواکمنیو سیمه تیره شوې ده. نو له همدې امله دغه ولایت ډیر لرغوني ځایونه او سیمې هم لري. د جوړښت څخه یې کابو 3000 کاله تیریږي. سید احسان امین په فراه ولایت کې یو تن تاریخ پوه او فرهنګ پال په دې اړه داسې وایي.
ځینې تاریخي سیمې سته او موجودې دي، لکه د فریدون قلعه ده چې خپل د ښار په مابین که موقعیت لري او داسې تخت تیوسق دی، بله کافر قلعه ده چې په د ښار په شرق کې موقعیت لري. نو دا تاریخي آثار تر اوسه پورې د هیڅ کوم ارګان د خوا د دولت یا د نورو مؤسساتو چې لکه یونسکو چې په دې برخه کې ډیر زیات کار کوي تر اوسه پورې په فراه کې داسې د پام وړ کار نه دی کړی.
دی همداشان وایي چې اوس لیدل کېږي چې ځینې ډیر باردست لرغوني آثار یا ویجاړېږي او یا هم د ویجاړېدو سره مخامخ دي.
لیدل کېږي د ښار کونه شاوخوا خلک دغه د خاورو او دغه مخکې هم دلته په شاوخوا باندې هم ډېر داسې کارونه کېده چې باید نه وای کېدل. د قصابانو دخوا سی او غویي الل کېده، په اصطلاح یو هلته کشتارګاه جوړ سوی. باستاني او تاریخي آثار د یو مملکت هویت دی. که چیرې دې ته توجه ونیسو دا به د بینه ولاړ سي. نو زه زموږ او د ټولو فرهنګیانو د ټول ښاریانو دا یوازنۍ وظیفه ده چې باید دې ته توجه وکړي.
همداشان په فراه ولایت کې مسؤلین هم دا مني چې ځینې لرغوني آثار د خرابېدو سره مخامخ دي، خو دوی وایي چې دوی به د دغو آثارو د بیا رغونې لپاره چټک ګامونه واخلي. فرید احمد ایبي د فراه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس په دې اړه داسې وایي.
آبدات تاریخی ضرورت به ترمیم داره. پیشنهاد مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ
هغه تاریخی تو که چی برغوین تارتیا لری مورد اطلاعات و کلتور وزارت او نور آرمند ارگانون سر پا دیاره خبری کردی او دیجر به دو غاثار و رغوین لپاره گام پور تکو دلرغون پوهان و پا وینا که دفرا ولایت تاریخی آثار و تجدی پامدرنه ونشی دیجر به داد سوزر کلن لرغون تو که لمنزل لرشی که پامدرنه ورتوشی نو فرا ولایت به هم دیجر د افغانستان یو لرغون ولایت و نمول شي. احمد شاه فطرت، ازادي راديو، فرا ولایت.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وخت نا وخت د تاریخي آثارو د امنیت او د تاریخي اثارو د ساتل کېدو په اړه اندیښنې څرګندېږي. د مثال په ډول یو هم په هلمند کې کلای بوس دی چې وخت په وخت د دغې تاریخي ځای په اړه اندیښنې څرګندېږي. www.azadiradio.com په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مسؤلین پاکستانی چارواکي د تشتغل سوي افغان ډیپلوماټ عبدالخالق فرایی په پیدا کولو کې په سستۍ تورنوي وایي چې په دې برخه کې کافي هڅې نه کیږي او یوازې ژمنې کیږي. د مسلې جزئیات په پېښور د ازادي راډیو د خبریال پورپور کې واوري.
مجنون ګلاب زازی وایي د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ورته باور ورکړی چې تختول شوی افغان ډیپلوماټ عبدالخالق فرحی به زر راخلاص شي. خو د زازی په وینا دوی ته وخت په وخت داسې ډاډګیرنې ورکول کیږي خو د پاکستان حکومت تر اوسه کوم عملي ګام پورته کړی نه دی. زازی د ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
او ما د اختر مبارکیه دی ویلو په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم جلالت ما یوسف رضا ګیلانی ته زموږ د سفیر سر د ادم بازیابی په حق له هم وویل او ما د دوی څخه هیله وکړه چې لوړ اړوند مقاماتو ته هدایت ورکړي زموږ سفیر صاحب هر څومره زر نوره بېل ځنډه بازیاب شي او هغه خپلو دوستیارانو ته هدایت ورکړ چې د کورنۍ چارو وزارت څخه د په دې حق له وروستي معلومات او تازه معلومات وغواړي او هغې نه د هم ده ته اطمینان ورکړي او هم د افغانستان سفارت ته. دوی خو موږ ته همیش ډاډګیرنه راکوي چې انشاءالله زر به راخلاص شي. خو منتاز مونږ به هیله داده چې دغه موضوع یوازې شفاهي اطمینان باندې منحصره پاتې نه شي او نتیجه ورکړي او نتیجه یې زموږ سفیر صاحب خلاصېدل دي.
عبدالخالق فرحی د 2008 کال د سپتمبر په 22 نیټه د پېښور د حیات آباد سیمې نه تختول شوی و چې دا د یو کال د تېرېدونه پس هم دغه کوم څرک نه دی لګېدلی. د افغانستان حکومت تر اوسه د اسلام آباد دپاره کوم بل سفیر نه دی ټاکلی. په کابل کې د پاکستان شازدافیر هم څو ورځې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی شو او ورته سپارښتنه وشوه چې افغان نوماند سفیر باید زر خلاص شي. نو آیا ښاغلی فرحی تر اوسه روغ رمټ او ژوندی دی؟ مجنون ګلاب زازی د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
پاکستانی لوړ مقاماتو ما ته شخصاً اطمینان راکړی چې دی روغ دی، ژوندی دی او ښه صحت لري.
نوموړی وایي په اسلام آباد، پېښور، کوټه او کراچۍ کې د افغانستان ډیپلوماټان د امنیتي ستونزو سره همدا اوس هم لاس او ګریوان دي. دوی په آزاد ډول تګ راتګ نشي کولی او ځانونه یې د کور او دفتره پورې محدود کړي دي.
نو موږ خو په دې اصله څو ځله د پاکستاني چارواکو څخه غوښتنه کړې ده چې زموږ د سفارت او زموږ د جنرال قونسلګریو په کوټه، کراچۍ، پېښور کې امنیت ته ډېره پاملرنه وکړي او زموږ ډیپلوماتان متاسفانه ډېر په آزاده توګه نشي ګرځېدلی. په عمومي توګه زموږ ډیپلوماتان د ډېر زیات ګشتګزار او ګرځېدل راګرځېدل په کور او دفتر پورې محدود.
عبدالخالق فرحی په پاکستان کې د ډیپلوماټیکو خدمتونو اوږده سابقه لري او د اسلام آباد او کابل د حکومتونو ترڅنګ د دواړو خواوو قومي مشران هم دغه د زر خلاصېدو په هیله دي.
د پېښور مو رپورت واورید. راځو د جرمني د انتخاباتو په اړه یو مطلب ته. د جرمني خلکو نن په ملي انتخاباتو کې د رای ورکول پیل کړل او رپورټونه وایي تمه ده چې د انتخاباتو ګټونکي به صدر اعظم انګیلا مرکل وي. دا چې ولې داسې ویل کېږي په دې اړه به د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد احمد تکل نور معلومات وړاندې کړي.
اټکل کېږي چې د جرمني نننی انتخابات به د نورو څلورو کلونو لپاره بیا هم انګیلا مرکل د دې هیواد د صدارت پر مقام پاتې کړي. خو ښایي د معتدلو ښي اړخو ګوندونو ائتلاف چې میرمن مرکل وایي په جرمني کې د اقتصادي ودې لپاره ضرور دی ړنګ شي. انګیلا مرکل چې په تیرو څلورو کلونو کې له سوسیال ډیموکرات ګوند سره د ستر خو متزلزل ائتلاف پراس کې وه لا هم د جرمني په خلکو کې منلې ده او په نظر پوښتنو کې له خپلو سنتي سیاسي سیالانو څخه له اتو تر لسو پورې زیات پاینټونه ګټلې دي. خو په تیرو څو اونیو کې په دې هیواد کې د انتخاباتي کمپاینونو له پایل وروسته مسیحي ډیموکرات ګوند په خلکو کې خپل محبوبیت له لاسه ورکړ او میرمن مرکل نورنو له آزادو ډیموکراتانو سره پر ائتلاف ډېره ډاډمنه نه ده. د انتخاباتو له پایل سره سم په دې هیواد کې نن کلک امنیتي تدابیر ټینګ شوي وو. القاعده شبکې تیره اونۍ د جرمني خلکو ته خبرداری ورکړ چې که د داسې یو حکومت ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې پوځي حضور لري نو سختې حملې به وکړي. د جرمني په انتخاباتو کې د رایو د شرایطو لرونکو خلکو شمیر 2.5 میلیونه دی او په پام کې ده چې د رایو لومړني نتایج به نن د برلین په وخت د ماښام په 6 بجو اعلان شي. د جرمني انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې د دې هیواد اقتصاد د نړیوال اقتصادي بحران له ناوړه اغیزو د راوتو په حال کې دی. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې جرمني له داسې یو سخت اقتصادي حالت سره مخامخ شوی. پر اقتصادي مسایلو سربیره په بهرنۍ پالیسۍ کې هم د جرمني په وړاندې لویې ستونزې پرتې دي چې یوه یې په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي حضور مسئله ده. د جرمني 4200 سرتیري له نږدې 8 کلونو راهیسې د ناټو په مشرۍ د ISAF په چوکاټ کې په افغانستان کې حضور لري. د دې ځواکونو لویه برخه د افغانستان په شمال کې دیره دي. که د هیواد په شمال کې نارامۍ چې په دې وروستیو کې په اړه راپورونه ورکړل شوي دي دوام وکړي، نو د افغانستان ماموریت به د بریالیتوب په صورت کې د میرمن مرکل لپاره لوی سرخوږی وي. له کمونیست ګوند پرته د جرمني ټول عمده ګوندونه په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي ماموریت ملاتړ کوي، او ځکه خو د افغانستان ماموریت د دې هیواد په انتخاباتي کمپاینونو کې ډیره مهمه موضوع نه وه. خو که سوسیال ډیموکرات ګوند د جرمني له نوي حکومت سره په مخالفت کې راشي، نو ښایي د افغانستان جګړه به په راتلونکي پارلمان کې تاوده بحثونه راوپاروي. د جرمني چاپ برلینر سایتونګ ورځپاڼې تېره اونۍ په خپله سرمقاله کې ولیکل که د افغان ملي اردو او پولیسو د پیاوړي کولو اغیزمنې هڅې ونه شي، نو افغانستان به د امریکا لپاره دوهم او د جرمني لپاره لومړی ویتنام شي. په افغانستان کې میشتو جرمني ځواکونو لا دمخه خپلې رایې د پوستې له لارې ورکړې دي، خو په جرمني کې خلک د سهار په 8 بجو په داسې حال کې د رایو مرکزونو ته ولاړل چې ډېره ښه هوا چلېده.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز نوریاس نوري وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اوبو او انرژۍ په وزیر نننۍ بمی حمله غندلې او د افغانستان په جهادي او ملي شخصیتونو حمله بللې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دیرشو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړنۍ نتایج اعلان کړي. چارواکي وایي چې ډېر ژر به د څلورو نورو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج هم اعلان شي. په بغلان ولایت کې د ماین په چاودنه کې د ملي امنیت د چټک غبرګون د ځواکونو شپږ تنه کارکوونکي ټپیان شوي دي. ایران وایي د دوشنبې په ورځ به هغه توغندي وازمایي چې د دفاعي کارپوهانو په وینا د اسرایلو او په خلیج کې د امریکایي اډو د ویشتلو توان لري. په جرمني کې چې د اروپا تر ټولو لوی اقتصادي قدرت بلل کېږي، نن عمومي انتخابات کېږي. اصلي سیالي به د دې هیواد صدر اعظم انګلا مرکل په مشرۍ د مسیحي ډیموکرات او د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شتاینمر په مشرۍ د سوسیال ډیموکرات ګوندونو ترمنځ وي. د اسرائیل پولیس وایي نن په بیت المقدس کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ د یوې شخړې د پای ته رسېدو لپاره د بې هوشۍ له بمونو کار واخیست. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ بینیدکت 14 به نن د چک جمهوریت په جنوب ختیځ ښار بورنو کې په لسګونو زرو د مسیحیت د مذهب پیروانو ته وینا وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
باز هم سلام، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه صحت امروز. من مصطفی صدیقی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 با شما هستم. خدا کنه خوب و جور و سر حال باشین، و اگر گفتن میشه خدای نخواسته مریض باشین، براتون ساعت کامل میطلبم. من خودم امروز یک کم ریزش دارم که خدا کنه به شما سرایت نکنه، و اگر در جریان این برنامه عطسه و سرفه آمد سرم ببخشینم. امروز موضوعی را انتخاب کردیم برای بحث در این برنامه بر اساس تقاضای شنونده ها، و اوی است که آیا جادو و جنبل نقش دار روی کاهش میل جنسی و ناتوانی جنسی؟ میشنویم
لس رزکیز واده ورته راوړی ده. باید کسان ورته یې دا کوم جادو پی باندې سوی ده، یو په یو دا مشکل یو واده په ورځ ورته پیدا شي.
و چرا یک زوج جوان صاحب فرزند نمیشن؟
زنانه میبود میدی به اکتر تا زنانه بودری دن اون تقویج دی که رسولی دی دی اولاد زده که پوشون.
به هر حال شنونده ها برای ما زنگ زدن و پیام گذاشتن و در همی موضوع جالب و مهم در ارتباط سوال کردن. حتما گپ میزنیم و شما هم میتونین که برای ما زنگ بزنین و هرچی سوال دارین در این مورد بپرسین. شماره های تماس با ما، لطفا کتابچه و قلم را بگیرین و آماده و تیار بسازین و شماره ها را یادداشت بکنین. 0202-1-2-0-1-2-0-2-0-2-1-2-0-2-0-1. و به این شماره ها هم میتونین که با ما بعد تماس شوین. 0700-1-4-5-0-0-8 و 0799-20-35-40. 40. باید بگویم که دکتران متخصص محمد شاهد اندر، متخصص جراحی اطفال از شفاخانه اتاتورک در کابل، و دکتر صاحب همایون همت متخصص امراض داخله از جرمنی با ما هستند که یک بار دیگه از اونا تشکر میکنم که با وصف مشغولیت‌هایشان آمدن به برنامه. پیش از این که بحث خود آغاز بکنیم و صدای شنونده ها را بشنویم و دکتر صاحب شروع بکنن به توصیه کردن و راهنمایی، یک خبر کوتاه براتان دارم در مورد ای که چرا موها میریزند. ریزش موها میتواند دلایل بسیار داشته باشه، ولی از مهمترین دلایل یمر کمخونی، فشار روحی و مصرف دواهای خاص است. از جمله دلایل ممکن ریزش مو که میتوان به آن اشاره کرد اینها اند: کمخونی که پیشتر هم گفتیم، کمبود آهن و کمبود حجره های سرخ خون میتونه منجر به ریزش مو شود، زیرا این ارگان برای حفظ سلامت فولیکول مو لازم و ضروری است. داروهای ضد افسردگی، داروهای ادرار آور و دیگر دواهای درمانی میتونن باعث ریزش مو شوند. برای رفع این مشکل میتونن مقدار مصرف دارو را تغییر داده و یا با مشوره دکتر از دواهای جایگزین استفاده بکنن. رژیم غذایی کم کالوری، پیروی از رژیم غذایی سنگین و سخت باعث ریزش، بروز خستگی، کم آبی و درد میشه. برای رفع این مشکل لازم است که روزانه پروتئین کافی و مایعات زیاد دریافت کنین. استرس یا فشار فوق‌العاده زیاد و متمادی باعث غیر فعال شدن فولیکول‌های مو میشه و یا توسط حجره‌های سفید خون مورد حمله قرار میگیره و بعد از مدت ریزش مو اتفاق میفته. برای مقابله با این وضعیت لازم است که وسایل آرامش خود را فراهم بکنین. و یک دوستم برام یک ایمیل فرستاده در مورد راه‌های جلوگیری و وقایه از مبتلا شدن به بیماری انفلونزای خوکی نوشته شده و این نوشته است از دکتر وینی گویال، متخصص امراض داخله و بیماری‌های غده تایراید. ای دکتر از دکترای ورزیده هند هست. ای دکتر 20 سال تجربه مسلکی داره و در مورد پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری انفلونزای خوکی تحقیق کرده و بسیار ساده و آسان چند مورد را تذکر داده که میخوام با شما کوتاه و ساده شریک بسازم. دکتر گویل میگه پیش از ای که اعراض و علائم این مریضی در نزدتان مشاهده شوه، همیشه دستایتان را با آب بشوین، اگر صابون باشه نورون علی نور. بسیار کوشش کنین که از دست زدن بر روی و دهن و بینیتان جلوگیری بکنین و طبعا میدونین که پیش از خوردن غذا و نوشیدن نوشیدنی دستتان را میشوین. روزانه دو بار حداقل دهنتان را به آب نمک یا آب نمکی که زیاد شور هم نباشه شست و شو بکنین و به اصطلاح عامیانه با آب نمکی غرغره بکنین. همی دکتر هندی میگه ویروس H1N1 بعد از 2 تا 3 روز در ناحیه گلو و سوراخ‌های بینی شروع میکنه به تکثر و همی شستشوی عادی با آب نمک از این تکثر ویروس جلوگیری میکنه و دکتر گویال میگه که این روش ساده و ارزان را دست کم نگیرین. دیگه دکتر هندی توصیه میکنه که با گرفتن ویتامین ها مثل ویتامین C که در مرچ و لیمو و میوه های ترش زیاد هست، مقاومت و معافیت بدنتان را بلند ببرین و هرچی میتونین از مایعات گرم استفاده بکنین و گفته دکتر گویال مایعات گرم ویروس هایی را که در حال تکثر در ناحیه گلو هستند به طرف معده میبره، جایی که میمیرن و توان تکثر و ضرر رساندن را ندارن. البته اگر دکترای متخصص دکتر صاحب همایون همت و یا دکتر صاحب شاهد اندر در جریان این برنامه خواستن در این مورد چیز بگوین، حتما در موردش بحث میکنیم. اما در امی شروع بیاین که برنامه را با صدای یک شنونده آغاز بکنیم.
دکتر صاحب زمای اخوری در چور زمخی موادور تراون دسلوی سوکالو در بیر جوان سغای در سلمشی تر مخامخ در جنسی تکلیف لری دسو بل علاقه نلری شوق نلری دکترانو سمیم وشکار کرای دا باج کسانی آیشی دا دیارو سیفورت جادو پیو بانی سوای دنو دی مشکل پرابی تک مشکل و رحنم آیو.
خب شنیدیم مشکل شنونده را پیش از اینکه به راهنمایی و توصیه برای شنونده آغاز بکنیم. دکتر صاحب همت، از نظر شما دلیل اصلی بیمیلی جنسی یا ناتوانی جنسی در نزد یک تازه داماد چی بوده میتونه؟
کیلی و سلامون اخبال خواهین دوگرونو او گرانو وطنوالو تا ورانده کنم. با ادب و احترام جناب دکتر صاحب شنوندی را که شما در لسان پشتو صحبت کرد برادمی شنونده، ما عوامل و تعریف و عدم نزدیکت تمایل جنسی در هفته یکشنبه گذشته ای را به شکل خلاص برشان گفتم که در جوانا و در پیرا چی عوامل است و چی رقم رای علاج است و امرایشان وعده کده بودم که تقریبا 4-6 هفته بعد بگی که دیگه موضوعات پیش از پیش پلان شده از طرف دکتر صاحب. از این خاطر ما برادمی بعد هم یک دفعه جواب برش میتون. ما اول باید ما بفهمیم که ارگانا چی رقم جور شده و خواهیم دورونو کوشش رو که چنین پمدی موضوع با نباسو که دای ورده غدیر غط موضوع ده، داد اغام موضوع ده، داد افت موضوع ده، داد مونگ ده طولن موضوع ده. او د رادیوګانو نه خواهش کوم چې عقلا په کال کې درې یا څلور دفعې په دې باندې بحث وکړي. دا د شرم خبره نه ده، دا عذاب چې خدای موږ ته راکړي دي، دا خدای دم دې دپاره راکړي دي چې موږ په دې باندې بحث وکړو، علم دم دې دپاره دی چې هغې ته لارې پیدا کړو. عوامل اول پیش ازی که به فر عوامل ازی صحبت کنم، کوتا یک دفعه میخوایم که راجع به اناتومی ازی صحبت کنم که به طوری که خانم هاست به همین شکل مردا هم عالی و ساختمان های جنسی بیرونی و داخلی دار و این ساختمان های بیرونی و داخلی اردویشان زمیمه به یک مرکزی قوی عصبی روحی و احساسات و محیط. یه کلش یک فاکتور بسیار مغلق است که در چندم قسمت ثانیه یا همه جا با یک کمانده کار میکنه که یک پروسی جنسی مردانه بوجود میه و پروسی در تا سال 1980 مردم فکر میکنن، طبیبا فکر میکنن، ما مردم هم فکر میکردیم که عواملی یا پروبلم های عدم تمایل جنسی و یا بی‌کفایتی، این دو موضوعی بسیار جداگانه است که از نقطه نظر علمی و از نقطه نظر ایتولوژی و از نقطه نظر تشخیص باید سر ازی صحبت کنیم که ناتوانی چیست و عدم تمایل چیست و به وقت چیست. به یک تقریبا 8 یا 9 مرض میشه. از این خاطر باید اول کوشش کنیم تا وقتی که دکترها دیدن اناتومی اعضا را کشف کردن. در سال 1985 یک طبیب بود، او هم در خانما و هم در مردا ساختمانای را کشف کردن و در او ساختمانا ایدید که تنها عوامل روحی نیست بلکه عوامل عضوی هم دار. عوامل عضوی از روح و چاپیریال و محیط شروع میشه و با اعضایی که ما وقت اگر داشته باشین پسانتر با سر هر عامل صحبت میکنم که امراض مزمن دواهایی که ما دکترها ما به حیث دکتر داخله به یک مریض دوا نوشته میکنم، انسان جور است و هیچ تکلیف نداره، لیکن وقتی که یک دوای فشار برش نوشته میکنم او را انومی قسمت شما از بین میبرم. یک دکتر مریض دیگه است که او پیش من میگه من عدم تمایل جنسی دارم، او بالکل جور است هم از روح لیکن دو فشار تکلیف فشار داره، او دپرشن داره، او ترس داره، او یک میکروب داره، او ساختمانی خانمش کلی جی ارگان اعضای جی جور است لیکن در خانمش یک تکلیف است، او قطعا از علی تذکیر جی در شرمگاه خانم قطعا به دخول نمیرسه. یا وقتی که علی تذکیر به مرحله چی مراحل شدنش میرسه بدون جی که به هدف برسه یا در را و یا پیش از یک و نیم دقیقه او تلف میشه. ای کلی جی عوامل است به شکل عموم سر بر جی اشاره کردم، لیکن میایم اگر اجازه شما به شکل مشخص به جواب علمی برادر از
ها بله یک راهنمایی و یک توصیه کوتاه. بله
کوتا ورور تا تمال تا عوامل ویل و تو ویلی چه بهترین تعویز خدای او قرآن ده او یا کنا عبدو و یا کنستین. پیران دیوان در طول زمان مزدران دی او تا تمی ویلی که پیران دونه تکری او تا نیسی در ما ولی نیسی نزما بچی نیسی نمی خز نیسی نمی ورور نیسی را دیشی در زمان مزدران دی تا نیسی نیولی ولی ما او نخواهش کم چه در خدای خاطر رو که راشی پا جمعو که پا خطبو که پا مکتبونو که در دقیقی تشریح که استاد زوی تزیو خبر خیر دکتر دی پیدا که سایکولوژی تشخیص تفریقی و تویم هر روحی تشخیص تفریقی او اعضا و تشخیص تفریقی من په یو دقیقه کې کو څنګه کو ته د مریض بو ده هغه ته وایه او ته د مریض نه پټ مخته او کېد ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی سره روخ ک چې زه سره نه پوسل سره خبر وکم دا چې د شپې ودی کیږي په بنفسي شکل د دو د علي تذکر چې په خوب کې غټیږي او کلکیږي هغه نه هاي کلکوالی مرحله ته رسیږي او کنه رسیږي که ال ته رسیږي د تکلیف روحي دی او زوینه دی او که هغه نه کیږي د تکلیف عضوي او یا روحي او یا دواړه دی ګوره تشخیص تفریقی بیا ته تکرارم دا خلاص ستا د زو یا د خوري تشخیص وشو ته پوښتنه وکړه چې د شپې چې ته ودی شي خوب کې ستایلې تذکر نهایي دغه ته شخوالي ته رسیږي او کنه رسیږي که دغه شی تثبیت شو او هغه ته ویل چې وو ګوره نه تعویز شته نه بل شی شته نه بل شی شته د دا عامل صرف روحي دی یا په دکې دی یا په چاپیریال کې دی زه درته یو مثال وایم د ده خسر د څو سړی دی چې خلک یې وجلې قتل یې کړی دا چې د هغه لور ته ورنږدې کېږي د باندې هغه روح یې په تبرګو وهل کېږي د وخت د کمبود د کبله زه په دې باندې بحث نه کوم لیکن ګوره د ښځو باندې موږ بحث کوو نن او که په ښځو بحث ونه شو بیا بله هفته کې باید بیا په ښځو باندې بحث وکړو ډېره مننه قربان ستاسو د سوال
تشکر از شما برای راهنماییتان دکتر صاحب اندړ شما چی میگین با توجه به تجربه کاری و مسلکی که در افغانستان دارین چی فکر میکنین تصور که در بین مردم وجود داره که گویا جادو و جنبل روی میل جنسی و توانای جنسی اثر میگذاره چقدر درست است طب چی میگه در این مورد
بلزم خپل سلامونه ونه کې له دې تیر اختر مبارک ټول یادوالو اوریدونکو او خصوصا ډاکټر صاحب تاسو ته وړاندې کوم تاسو ټول خدای جوړ لري ډاکټر صاحب خبري ورته وکړې خو دا سمو جامع په ډیر وړاندې وړاندې خبرو کې منو صرف پیږي خو زه هم دا وایم زم په وطن کې وما سې ځوان کولال تم خلګو دا ځوانانو سره بنوي واده کول دی سمو مو باندې پاګیو کې کوډ خورلې دي کوډ یا جادو ورته وایي دا سې کوډ جادو موږ منو په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې کوډ سوي ولي دا سې هاروت او ماروت په وختو کې دا لغ راسي دا کوډ جادو را ریواج دی دا شان یعنی ست واقعیتونه دي ولی دا سې دومره خلک دغه لکه پیریانو جادو دونه واقعیتونه منستر موږ له پیریانو چم نه منکیرو له جادو چم نه منکیرو هغه ټول حق دی کنه و ما خلق ان سوال الا ليعبدون دا شن واقعیتونه لري ولی دا سه خلک وای تر ناوی لاندې پیریان یا په خوسنه باندې پیریان دی یا په لخه کې دا ټول چټیا دي د خرابات دي او پاته سو د مثال دا ورونه مشکلات لري اول ورسې دی واده په حساب باندې کې دا ټول رواني تکلیفونه دي د موږ جامع شکر اسلامي ټولنه ده افغانانو کې خدا دود رواج نسته په اسلام کې دا شان منه دي هغه به دي چالو لورګانو سره په اسلام ترغه مخ کې ګرځي او شنوش بکې یب چکرو چکرې به یب چمنو کې به ګرځي یا په اسلام ډیسکو ته ځي یا به نورو محفلو ته ځي نو افغانان شرم لري حیا لري هغه غیرت لري افغاني ننګ لري هغه افغاني کلچر او اسلام لري اسلام دا شان منه کړی دي څنګه چې دی اول ځلې واده کوي نو یو لنیو آشنا سره یو نوی دوست سره ټول عمر کې هغه لیدل نه دی متاسفانه د پلرو کورو ته ملته نه بیای لا خځه سردی به خل لیدل نه اول ځل له وسر مخامخ کې هغه د شرم او حیا او د خپل په اصطلاح افغاني غرور په حساب باندې لغو چې شرمېږي هغه حیا کې په دې حساب باندې وته نږدې کېدای نسی او یا بر نږدې کېدای څه څه لاته جنسي خواهشات غوښتل یا د وته قضا کول
ډاکټر صاحب اندړ شما
د ټول شرم او حیا د نور هیڅ موضوع نه سره جادو سي د شانس د قسمت
بیشتر مسائل روانی در این قسمت نقش دارن تا مسئله که میگن جادو و جنبل درست؟
نه جادو داشن خوست بیخی چرتیات دی دا واقعیتون نه لري داشن څوکایم نه او څوک بدیشن رو باندې خدان ټول روانیت او روحي روانیت مختتوس مجامع خلک دي شانسر مخ مخ نه دي او هغه څوک چې په خار کې ځوان کوي یو لیک زره متمدن دي مکتب کې ګرځي فاکولټه کې لنجون سره هغه بیا دونه ځه تر تحصیل لاندې نه راځي اکثر نه خلک چې په دیهاتو کې په اطراف کې هغه لنجون سره درې دای نه سي کې نه ستای نه سي چرته وسرګرځي دای نه سي هغه خلک ځه تر تحصیل لاندې راځي
د مورد معالجه شو تداویش اگر صحبت بکنیم توصیه بکنیم شما برمی شنونده هم دکتر صاحب اندر شخصی که دوچار به علاقگی جنسی و ناتوانی در انجام عمل جنسی مخصوصا هم که شنونده ما گفت در شب عروسی است چطور باید معالجه شود اگر از لحاظ طبی برش یک توصیه کوتاه داشته باشین شما
بله دغه خلکو ته موږ روحي تلقین ورکو چې ته ولې وارخطای چې شي سوي دا خو هیڅ موضوع نه ده د تا د ځوان شریک ته د ټول ځوان کې تل دوی سره یې دغه شانو کې هیڅ موضوع نهسته ته ځان داسې دغه مو بوله دا شان څه ته فکر کوې چا کوډې در باندې کړې یا جادو در باندې کړې دا ټول چټیات دا خرافات دي ته تر دغه لاندې مه راځه او نور موږ یو څو روحي تسکین په خاطر باندې دوای ورته ورکوو ترانکولایزرونه ورکوو یو څو تقویه باب ورته ورکوو حتی جنسي تقویه باب ورته ورکوو چې دی په اول وختو کې یو څه ډېر مزل کوم څه ډاکټر صاحب شرم د نوړم الله تعالی سلی شخواله پیدا کی او د تنبیه سکنه دماغي یا روحي تنبیه د تفایده سره خپل ټول مشکلات تل کی ما توقعت راغلی نه پر راغلی به خد ما ته تاویز ډاکټر سره ما قریب بیګا ما ځان تخپل الله تذکر به پرې کوله وخت می او ځان مرکاو سیمه څور دي واده سه زیس سور نه زیس مس لم اثر د مشکل دی معنی ال کی یا زه انتیاز نه کوي یا فیصله خل سره وجا کی دنسم بل اخر ما دوا وکړه روحي تلقین مرته ورکو مریض سبا تر غي ما لسونه رم شو ډاکټر سره زله تاسو سم خوشاله يم هغه لزار ورونه چخه دومره خوشاله کول سی بيخي ما ورته ستایز مشکل نه یغه یو روحي پرابلم یو روحي مشکل و داسې دی دیول ځل په مخه مخه
یعنی شما میگین که در کل زیات قابل نگرانی نیست و میشه که
هر چیز
دوچار موتور یک پرابلم و مشکل هستن برن و مراجعه بکنن با یک دکتر معالج و متخصص و این پرابلمشان رفع میشه درست
بله بله اسم مشکل نیست انشالله
بعضی از دکترها و متخصصین میگن کسانی که با چنین یک پرابلم مواجه هستن برن و مراجعه بکنن به یک دکتر روانشناس توصیه شما چی است دکتر همت در این خصوص
دکتر محترم روانشناس یک قسمتی از معضل است ما گفتیم در عوامل اول باید امو دکتر یورولوژی متخصصش ببینه که اعضای داخلی و ماسک وقت کمبود وقتی که سرش صحبت نمی کنم اعضای داخلی و اعضای بیرونی کسی که مریض است یا وجود دارن یعنی بعض دکتر داخلی یا امو دکتر یورولوژی باید ببینه که هورمون یک 3 تا 3.5% عاملش تنها هورمون تستوسترون است او را باید ببینه که یم درست است یعنی باز بعد از او باز پیش دکتر اعصاب این در اینجا رول داره یک دکتری که سایکاتریست و سایکالوجی و نورولوژی باشه که اعصاب مرکزی و چیای محیطی رگهای محیطی و اعصاب محیطی اردویزی سری رول داره دکتر یورولوژی باید اول مقداری خونی که بعد علی تسکیر یزی میاد در وقت شخشخ شدن علی تسکیر یزی این را از طرف شب برش یک علا سوره برش میتا و میبینه 6 مرحله 0 تا 5 6 مرحله است که پا کدام مرحله ای علی تسکیر در کدام لیول است وقتی که یاروسی کرده و اینه میشه از کدام کلاسیفیکشن یا تقسیم بندیش با 6 چی شده قیسه شده و بعد از وقتی که اینی ارگان اعضا عاملش معلوم شد که نی ده خون نی ده عصب و نی ده ارگان اعضای داخلی و بیرونی عامل موجود نیست و بعد با دکتر سایکولوژی مراجعه کنه و رای اساسی شاموز مثل که دکتر سه گفتن که در اونجا رای ازی صحبت کنه راجع به خانمش راجع به خسرش راجع به فامیلش راجع به اعضایش تربیت اینجا رول بسیار مهم داره بعد اگر ما وقت بود ما یه را باز انواع تقسیم بندی میکنم که ایمپوتنس چی است و لیبیدو دیفیشنسی چی است و ایجیکولاسیو 8-9 داره پریکاکس و انواع دیگه
خب واقعا یک بحث بسیار
شاگردای تیب و مردم هم بفهم.
بله تشکر از شما. این موضوع واقعا یک بحث کلان و جامعی را میطلبه اما کوشش میکنیم با توجه به وقت کمی که داریم در این مورد صحبت بکنیم و به پرابلم هایی که از این بابت موجود هست نزد بعضی از اشخاص صحبت بکنیم و شما بر از اونها راهنمایی بکنیم و توصیه بکنیم. به هر حال رادیو آزادی روی امواج متوسط 96.6 FM 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی در برنامه صحت با شما هستم و همچنان دکتران متخصص محمد شاهد اندرد از کابل و همایون همت را از جرمنی با خود داریم و شما هم میتونین که به این شماره ها بر ما زنگ بزنین و سوال بکنین 4202111224301 و به این شماره ها هم میتونین که برای ما تلفن بکنین 0701450008 و 0799 20 35 40. یک بار دیگه شماره ها را تکرار میکنم: 4 2 0 2 2 1 1 2 4 2 0 1 4 2 0 2 2 1 1 2 4 3 0 1 و 0 0 1 0 0 1 4 5 0 0 8 او 0 9 9 2 0 3 5 0 0. به هر حال چشم برای تلفن هایتان هستیم و امروز بیشتر با تقاضای برخی از شنونده ها تا حالا در مورد این صحبت کردیم که آیا جادو و جنبل نقش داره روی کاهش میل جنسی و ناتوانی جنسی و چرا یک زوج جوان صاحب طفل نمیشه. و شما میتونین که در همین مورد سوال بکنین و بپرسین از دکتران متخصصه که مهمان برنامه ما هستن و فکر میکنم که یک شنونده روی خط است، بشنویم که چی میپرسن. بله، خوش آمدین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه، لطفاً سوال بکنین.
مصطفی جان تاسو سلامونه، تاسو دواړو ډاکټرانو ته سلامونه وایم.
ډیر مننه. څوک یاست؟ ځان معرفي کوي او لطفا پوښتنه وکړي.
مازدیګرم له پېښور نه زنګ وهلای او ما پوښتنه تاسو موضوع نه کلک پوښتنه
همستایب
نه کوله.
خیر خیر،
پوښتنه ما مخکې مرته ویلو چې تاسو ټلیفون نمبر راکړي. ما ویل ما چایا تاسو په دا موضوع خبرې کوي لکه اوس یو کس دی د هغه چې کوم تور جوړی دی هغه ته واده کول په کار دي که نه. او بله پوښتنه زما دا ده چې آیا زما یو دوست دی هغه باندې ژیړ جوړی ډېر په کال کې دوه وارې راځي، داسې علت کېدای شي که ما ته د دوه سوالونو ځوابونه راکړي ډاکټر صاحب؟
بسیار تشکر از خودت مازدیګر خان، زنده و سلامت باشی که زنگ زدی بر ما، تلفن کردی. به هر حال دکتر صاحب همت همیشه هست، در این برنامه مهمان ما هست و بشنو از طریق رادیو حتما برات سفارش لازم میتن. دکتر همت
السلام علیکم. قربان لنگ شکل باندې هو من دی مریض ته دی ځوان ته چې د تور زړې تیر کړې دی یا پکې دی ته من خزه کولې شو واده ورته کولې شو په یو شرط: الف دا کومه نو د تور زړې د تور زړې خزمو په وطن کې بی او سی دواله ته یو کله کله کیږي چې امکان لري دی ای انور قطن د ویروسي عامل نه بکټریایي پارازیتي تیګي د تور زړې عامل اولی بعد عامل معلوم شي او د تور زړې د ویروس په شکل باندې وي په کومه مرحله کې دی هغه په عام شکل مونږ په دوه کور یو شو په عام شکل چې یې تیر کړی دی خپل ساری هم نه دی د تیر کړی دی لیکن بلته بلم د خپل مېرمن سره چې کوروالې کوي د تنور تیریږي او یا دا دی چې د تیر کړی دی اوس ساری هم دی چې نور د خپل مېرمن په دې مرض اخته کېدی شي. دوه حالت دي که داسې کېږي چې د دغه معاینات راوړه دې ډاکټر صاحب ته ورکړه موږ سره د واره د سره دغه ته وایو چې دا په کومه مرحله کې دی لیکن واده په هر شکل کولی شي. ولې موږ د مېرمن واکسین کولی شو که د بي اما د سی د پاره لمن واکسین نه لرو د بی واکسین کوو کولی شو سره د دې باندې کولی شي او که واکسین امکانات نه دا کولی شي د پکړنې په واسطه باندې خپل مېرمن سره تا هغه وخت پورې کې لیکن اولاد کېدل امکان نه لري. دا زما د وخت کمبود کبل لنګ جواب دویم سوال دی چې شو وروره.
بله، سوال دومش هم در مورد امی زردی سیاه بود که آیا قابل
به شکل متکرر
بله بله
من خورو را مکافت من رسو کردی گور از زیره من دیشی ویلی دی چی زیره کاذب زیره دی حقیقی زیره دی امکان داری اگه تا چا پیشکاری کردی اگه دوا لگی دلی دی که زیره پیدا کردی امکان داری چی دا ملاریای دی که زیره پیدا کردی امکان داری چی دا قطن میکروبی دغه نی د سر کو رویات دغه کیږي او سر کو رویات کې موږ جوهر باندې باس کړه هغه جوهر راځي د ته زیړې پیدا کوي هغه د وینې معاینه به تر د زموږ سره شریکې چې د باندې ولې زیړې راځي او دا زیړې میکروبی دی عضوي دی او که غیر میکروبی دی دې څلور کورنۍ باندې موږ باندې باس کړه به د تویل شو چې دا کومه نوې زیړې دی عامل باید د منځ ویسو په مخه د کښه قربان.
تشکر از شما ډاکټر همت، ډاکټران متخصص همایون همت و دکتر صاحب اندر با ما هستن، محمد شاهد اندر از کابل. یک شنونده دیگر روی خط است، بر ما تلفن کرده بشنویم که چی میپرسن. بله، خوش آمدین، مهربانی بکنید. سلام علیکم.
سلام. سلام علیکم. تاسو په ډاکټر صاحب ته سلامونه، زه عبد له پېښور څخه خبرې کوم. نزو د ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم.
بفرمایئ.
د همایون صاحب ته سلام او سلام نه بعد یو پوښتنه لرم چې د عصبي کمزوری او جنسی کمزوری دا خپل کې سره سره لري چې چې څوک مثلا عصبي کمزور شي یا جنسي کمزورتیا هم لرلی شي.
تمام شد سوالت آبا جان؟
بله.
زنده باشی و سلامت، خدا حافظ و ناصرت. بشنو از طریق رادیو دکتر صاحب همایون همت، همیجا مهمان ما هست. دکتر همت
اول وار خپل گران استاد دکتر صاحب اندر تور کوم اگر چو خبری چو کلی اگر پسی بزا هم دیورور تا دو جوا دو تکی وای میرا بانی وکی دکتر صاحب پاس خبری وکی.
خوب تشکر، بزرگواری کردیم.
اولا یو دای زیری پرتباتور جرای زیر جرای در افغانستان که دوم را عمومیت نلری داست دیر مجرد من در مرزون پا آقا طولانو که دیر جد پیدا که سال تا مخاربه دی جنسیل نمشورو لاره چخه منستر ازی پا افغانستان که واقعات فضل خدا در دیر کم دی دلت دیر نور امراض مثال کبدی امراض یا دیانی مرزون دی یا قنات سپراوی امراض سی کلانجای تسو پا کلو دو کلسیستون دیم نپیم دبری دی پا اصلا قنات تریخی که اقپلا پا تریخی که دبری وسیگی اغا سبب دی زیری که یا دیم وین بازی امراض دی اغا سببونه دیدی که یا دی جاردی هم سبب دیدی که دیمو پوتن که خلق پیاز پا غاره که چه یا دست زیر ترون پا غاره که چه دقا ویروس یا اکثر ویروسی نور عدی ویروسی نو پا مقابل که زیرای پیدا که نو دا طول مک تور زیرای نوست که ولی اغا با ماینه تو که سای تور زیرای دکنه ده که دا نور دی دا نور زیریانو مثال اغا سی دی دبر پا مقابل که قنات صفراوی و پسلا یا پا ترخی که دبر وی اغا ویستل سی دا زیریان میرین طول دقا که و روسی موږ د رواني سابند آیا جنسی تعلقات په روانيات او یا په روحي پرابلمو کې رول لري کنه لري بل مستقیمه نه غیزه په غلزه کسي اعصاب د مرکزی اعصاب د ټول بدن کنټرولوي کله سی یو ډیپریشن یا عصبي پوزلا
ډاکټر صاحب اندر
افغان منستراسي هغه من جنسی کمزوري نه او بل
ډاکټر صاحب اندر عفو میخوایم که سخن شما را قطع کردم، گپ شما را قطع کردم. به هر حال